السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 تریوي بجې په د خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې پیرزونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شپې ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وایي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د غیوا سپریم کورټ دی د پارلمان پریکړه درناوي وکړي په سواد کې د پولیسو په تاڼه کې د 14 پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي او په سودان کې لروان کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورل په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان پورت سودان شارت رسیدلې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ د پارلمان پریکړه ته درناوی وکړي راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې او د هغې د غړو له تای درسته چیف جسټیس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه کړې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې له ښکېلېدو ډډه وکړي دغه په وینا غوره ده چې سر عدالت د سیاسي مسلو حل پارلمان او سیاسي ګوندونو تور پریږدي رجا اشرف د سپریم کورټ له مشر قاضي او نورو ججانو څخه د زغم پارلمان ته د درانوي غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د ستر عدالت درې کسیز جرګهګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د سوې انتخابات په اړه اورېدنې پیلوي یاد جرګهګۍ حکومت ته امر کړی و چې په پنجاب کې د مئی پر 14 انتخابات وسي او د انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن ته 20 ارب روپۍ ورکړي بلخوا جرګهګۍ حکومت او سیاسي ګوندونو ته دا هم ویل ول چې په دې اړه دي یو جوړ جاړي ته سره ورسیږي په سواد کې د پولیس پټانه کې د 14 پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوې دي پرون په خوازخیل کې سواد قومي جرګې او په منګوري کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر 114 سخت نیو کې وکړي د منګوري په نشاط چوکي مظاهره ته د سواد میر شاهد علي خان وویل چې ولس به د ترګري پر ضد له پولیس سره یو ځای دریږي
پمسکی چې کوم ګیپ نه نه هغه ګیپ ختم شوی دی کته د سوځي پولیس ته نقصان نه سه دا زموږ د دې علاقه سل پورتونو ته نقصان نه سه د ستاپ سترګو کې با سترګو چې
د اپریل پر 23 د سواد په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیس پټانه کې 114 کې 13 کسان وژل شول او 50 ژوبل شول پولیس وايي دا 14 د بجلی د شارټ سرکټ له وجې سوي او رسالته موجود بارود 14 دلی دي مزارچان غوښتنه کوي چې د 14 رڼې پلټنې دی وسی او لسدي هر څه په ډاګه کړل شي د پاکستان پوز ویلي د خیبر په تیراسمه کې له وسوال سرپنشت کې 2 سرتیري وژل شوی دي د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خبره کړې بیان کې ویلي چې د اپریل پر 25 په تیرا کې له وسوال سرپنشت کې 2 وسوال هم وژل او 4 نور ژوبل کړل تر اوسه کوم وسوال ډلې د پوز د دې غدا په اړه خبرګون نه دي څرګند کړي په پاکستان په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښ لا غوړسته لا زیات شوی چې د 2022 کال په نومبر میاشت کې ناقانونه وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره اوربند پاتور ورساوه د پاکستان بهرنی چارو وزارت وايي په سودان کې لروانی کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورل په خاطر د 200 پاکستانیانو یو بل کاروان په خوندې توګه پورت سودان ته رسیدلی دی یاد وزارت پرون پر خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلی چې په سودان کې به د پاکستان سفارت په پورت سودان شار کې د رسول سو پاکستانیانو لپاره سنتای برابروي او له سودان به د هغوی د استلو بندوبست کوي تر دې وړاندې پرون د سعودي عرب یوې سمندري بیړۍ د 1450 1440 وګړي له پورت سودان څخه جدي ته ورسول چې 9 پاکستانیان ول د سعودي د بهرنی چارو وزارت پر نو وخت پر خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلی چې هغوی له سودان څخه د وګړو د سول عملیاتو لړکی تر دې دمه د 109 سعودیانو په ګډون د 18 هیوادونو ټول ټال 202 وګړي جدي شارت رسول دي او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنی لوبو سیالي نن پیلېږي د دوار لوبډل ترمنځ به لومړی سیالین پر اولپنډی کې پر ځای وخت مازیګر 3:30 بجې پیل شي له دې وروسته به نور یو ورځنی یا 50 اوور لوبي د اپریل پر 29 د مې پر 3 5 او 8 کیږي د پاکستان کرکټ بورډ په وینا لومړی دوه ورځنی لوبي به لومړی یو ورځنی دوه لوبي پر اولپنډی او وروستي درې به په کراچي کیږي دا تر دې مهال د مشال اډو خبرونه
احمد شاه اعظمي درته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري د قومي اسمبلی سپیکر چیف جسټس ته د پارلیمان د فیصلو د درناوي لپاره خط استولې ده، خو سیړونکي دا اقدام موثر نه بولي.
دادا سیدھے لگ کرتے جی نن سوا دور کے ایک وہ ٹویٹ پکے یا یہ پوسٹ ہوگی سپریم کورٹ تجر دادا سر جوڑ نو پتی بنے دا سی حس قسم کتے ہی وہ دغی سے قانونی حیثیت بنے
د تحریک انصاف کارکونکو سواد کې د پولیسو پټانه د 14 نوزد مظاهره کړې ده. دوی سوای
د سواد اوت پولیس ډیپارټمنټ دایما چې نو دې جدا زی مچو ده اواز شوټ کې اواز اواز شوټ کې چې موږ په خپل خیره
د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د کانګو وایرس سرګندېدو وروسته د ناروغۍ په کوټه کې یو تن وجلې. ډاکټر امان الله شاه د کانګو ناروغۍ زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده.
لوی اختر را روان دی، دا کې په ډېر خدشات دا دی کې مطلب خلک مویشي منډي خپل قرباني دپاره بکرا او شهید وګوره نه، دغه پهلو به چانسز به ډېر زیات دی.
په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفینو د غونډې وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې درته دا غړی رپورټونه وړاندې کوو چې ورزو د سر رپورټ تل کسنګ چې مخابرونو کې هم واوریدل. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د چیف جسټس نغښتنه کړې ده چې د پارلیمان د فیصلو درناوی دی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی له غونډې وروسته چیف جسټس عمر عطا بندیال ته په لیکل شوی خط کې ویلي چې سپریم کورټ ته په کار ده د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې لخ کېدو ډډه وکړي. اشرف دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې سپریم کورټ د درې کسیزې جرګهګۍ نن یو ځل بیا په پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه اورېدنې لړۍ پیلوي. نور حال د شایسته حکیم په رپورټ کې اورو.
سپیکر د اپریل په شپږویشتمه د سپریم کورټ قاضیانو ته لیکلی شوی په خط کې چې پټو کاپیانې د یو شمیر خبریالانو لخوا په ټولنیزو رسنیو خبرو کې شوی لیکلی چې واړم د پارلیمان د منتخب د غړو له هغه اندېښنې تاسو خبر کړم چې د سپریم کورټ د یو شمیر هغه تازه فیصلو او په میډیا کې د راپور شوو بیانونو په اړه دي. سپیکر په خط کې لیکلی چې قومي اسمبلی دا ګڼي چې د ستر عدالت ځینې تازه فیصلې د اسمبلی د قانون سازی او د فند خرج کولو یا مختص کولو په اختیاراتو کې مداخلت. سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د اسمبلی د غړو د بیانونو په جواب کې ویلی وو چې د اسمبلی لخوا به سپریم کورټ ته یو خط استول کیږي.
اس وخت مې سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا ایک هجانی کیفیت
دا وخت زګنم چې زمون ملک په استیرابی کیفیت کرا غیر ده او پارلمان کې چې سونو هم تقریر نه وشول د ډیر ورځې نه هم دغه لړۍ را روانه ده. قراردادونه وشول اوس تجویزونه هم راغلي چې زه د دې هاوس ته ټول غړو خیالات او جذبات د سپریم کورټ چیف جسټس او ټولو ججانو ته د خط په ذریعه ورسوم.
خط کې ذریعه جو ہے وہ کنوے کروں.
لدی وړاندې د قومي اسمبلی غونډې ته د خبرو په وخت خارجه وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې د ځینو کسانو د ضد لوجې په بیا بیا د پارلیمان بې احترامي کیږي. بلاول بټو پارلیمان ته په اشاره وویل چې دا څنګه ممکن ده چې هغه اداره چې کار یې د ټولو حقونو دی ساتل دي د هغې فیصلې دې هیر کړلی شي.
موږ ته په نظر راځي چې په دې جنگ کې زموږ جمهوریت ته او مفادو ته خطره ده. حسه خود هر صوبې وزیر اعلی ته د حق شته چې کل هغه اوغواړي نو اسمبلی ماتول شي او له هغه وروسته به په نوي روزو کې انتخابات کوي. خو چې د یوې صوبې ټاکنې په زور کول کیږي او بل صوبې چې تر مخ کې ختم شي او د هغه صوبې ټاکنې له هغه وروسته کیږي نو چرته نه به आवाज پورته کیږي.
کسه هم لډیر مودې راسي د ستر عدالت حکومت او پارلیمان ترمنځ چاري سمې نه دی رواني، خو د چهارشنبه د ورځې تازه اقدام خای حالات نور هم خراب کړي. آیا پارلیمان ستر عدالت ته دا رنگ خط استول شي او که استول شي نو د عدالت لخوا به ممکنه ردعمل سوي؟ پاړه یې پېښور های کورټ د قانوني چارو پوها سویل سلطان مشال ریډیو ته وویل.
دا کم خط چې پارلیمنت لیږلی دی سپریم کورټ ته نو په قانون کې یا په آئین کې د دې بالکل صحیحیت نشته او کپرس کدا سه خبره سپریم کورټ ته اغي کن به کول غواړي نو په کار ده چې اغي په خپل راشي سپریم کورټ به ته ودرېږي او سپریم کورټ مخه ته خپل خبر وږي نو سپریم کورټ ته خط در لګل کیا دا سه دادا سیدل کته چې نن سوا دا ورګي یو ټویټ وکي یا یو پوسټ وکي سپریم کورټ ته جره دا سره جوړ نو په دې باندې دا سه هیڅ قسم اکشن نه درته غستې شي او دا سه دې صرف کته شي او دغه سه قانوني حیثیت بني په دې باندې سپریم کورټ سوږي
دا چې د دې تازه حالاتو با په سیاست ساس راتوي پاړې په پیښور کې شرون کې لحاظ لی وای چې په پاکستان په سیاست کې دی وخت کې تاو تریخواله عدلی سره هغه لیول پوری رسیدلې چې پارلیمان مخامخ ولاړ دی په دې وخت کې د عدلی هغه فیصلو ته چې هغه یې یره ده چې موجوده وزیر اعظم او هغه کابینه نه اهل شي
تاو تریخواله د ادارو ترمنځ یعنی د پارلیمان او د عدلی ترمنځ ډیر زیات شوی دی او دا تاو تریخواله په نږدې ورځو کې به کمیږي نه دا زیتی خو په ټولو حالاتو کې د ملک اقتصاد هغه انتهایی خراب دی د عام سړی ژوند ډیر زیات متاثر شوی دی او د ګرانۍ دا لیول چې کوم 35.4 تر رسیدلې دی د کې نور هم د اضافي یاره ده
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په یو تازه فیصله کې حکومت او انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په 14 مئی دی په پنجاب صوبې کې انتخابات وکړي خو حکومت وایي چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې به په ټول ملک کې په یو انتخابات کوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وختنه په جنوري میاشت په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه ختم کړل شوی او د دواړو صوبو اعلی وزیرانو صوبایي اسمبلی تحلیل کړی وی د تحریک انصاف ګوند په دواړو صوبو کې لنوي سره زر تر زره د انتخاباتو وختنه کوي شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونو کې هم د سره تړلې وی بل موضوع ته ورځو د پاکستان وزیر اعظم ویلی ټول واکمن اتحادی ګوندونه غواړي چې په هیواد کې انتخابات یو ځای او په یوه ورځ وشي شاباش شریف دا خبره د وفاقي کابینه غونډه ته په وینا کې له هغه وروسته کړې ده چې د اتحادی ګوندونو مشرانو فیصله کړې چې انتخابات به په یوه ورځ کول پکار وي او د ستر عدالت درې کسیزه جرګه د سیاسي معاملاتو او پارلماني چارو کې لاسوهنه نه کوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال غلام غوسرا کوي
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې حکمران اتحادی ګوندونه په دې خبره یو خلدي چې په ټول هیواد کې دي انتخابات هم په یو ورځ وشي او په دې سیاسي معاملاتو کې مداخلت د عدالت کار نه دی وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د مارچ په 16 نیټه د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده تیره ورځ د کابینې د غونډې نه وړاندې په اتحادی حکومت کې د شامل غوندونو د سربراهانو غونډه هم ترسره شوه چې پکې د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې اترې وشوې د دې وروسته بیا وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې په سیاسي معاملاتو کې مداخلت وکړي
مې نه سمجھتا کې مجھے یا آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم
زنه غنم چې زدا پیسہ وکم یا تاسو دا پیسہ وکای چې سپریم کورټ دی ضمانتي وي او هغه لدی د منځګړیتوب حق ورکړي شي دا د هغه کار نه دی د عدالت کار د آئین او قانون مطابق فیصله کول دي د انتخاباتو د نیټې په اړه اتحادی ګوندونه یو دي په 13 اگست د پارلمان موده ختميږي او د هغه وروسته د نوی ورځو سره په اکتوبر نومبر کې د انتخاباتو نیټه راځي
نومبر اکتوبر مې وو تاریخ بنتی
د وزیر اعظم شهباز شریف د دې سرګندونو په اړه مې د خبريالو شینون کې محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا محل پارلمان او سپریم کورټ د یو بل سره د ټکر په حالت کې دی
سپریم کورټ او پارلمان دوړل لګیا دي او د خپل بلد د سټ جنگ کوي او د بلدسته جنگ کې دی لګیا دي د ثابتولو کوشش کوي یو چې زه د بل نه بره مغبر وي زه د دې نه بره خو اوس په دا دې معاملې کې به دا خبرې اترې به روانې په دې به هم څه وخت تیر شي وفاقي حکومت وخت تیروي چې وخت به تیر کې او د الیکشن د کولو چې کومې خبرې د دنه مطالبې کې په هغه باندې د سپریم کورټ سره په دې جنگي ماحول کې هغه وخت تیر کې
یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت دوزل په نوې ورځو کې د ننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې دي خو په حکومت کې شامل غوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریز لري چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینی نور قاضیان د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصله اورولې دي. خو د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د قضیو د اورونې پر مهال ویلي وو چې د عین مطابق په تحلیل شویو اسملانو په نوي ورځو کې دننه انتخابات پکار دي. په سپریم کورټ کې د انتخاباتو په اړه د قضیو د فیصلو وروسته د اپریل په 10مه نیټه د پاکستان د پارلیمان په شریکه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو کمولو په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره شوې وه. خو په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو کیس هم روان دی او سپریم کورټ د دغې قضیې د فیصلې پورې د دغې قانون د نه عملي کولو امر هم ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په سواد کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په تاڼه کې د چاودنو خلاف په دریم ورځ هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. پرون په خوځخېله کې سواد قامي جرګې او په منګوره کې پاکستان تحریک انصاف په کابل تاڼه کې په شو چاودنو سخت نیوکې وکړې. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې د چاودنو تحقیقات دې وشي، ولسته دې هر څه په ډاګه کړل شي. د اپریل په 23مه د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چاودنو کې 13 کسان وژل شو وی او 50 جوبل شوی وو. پولیس وای دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ لوجې شوی او وروسته حالت موجود بارود ډزې دلی دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا کوي چې په منګوره کې د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
مونږ په سواد کې مونږ په خپل خاورې مونږ په ټول پښتونخوا کې
د پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات لخوا منګور نشاط چوک کې په زرګونو مظاهرچیانو ته د یاد کون ملکن ډیویژن مشرانو، پخوانی د صوبایي سمندۍ غړو او مقامی مشرانو وینا کې ویل چې د سوات په کابل کې د پولیسو په تاڼه چاودنه د یو خاص مقصد لپاره شوي او دا سوات کې د بدامنۍ خورولو هڅه ده. دوی د پولیسو په اعلی چارواکو تورونه ولګول چې اصل واقعیا پټوي. مظاهرې ته د سوات میر شاهد علي خان ویل چې په کابل کې په تاڼه کې دننه چاودنې د تشویش خبره ده. مظاهره ته د سواد له پخوانی د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ډاکټر امجداري ویل چې دوی به د هر قسمه ترهګرۍ په ضد راپاسي. دوی نه صرف په سواد بلکې په ټوله صوبه کې بدامنی او ترهګرۍ نه مني. احتجاجی جلسه کې شریک زیاتره خلکو سپینې جنډې راغستې وې او د امن غوښتنې وکړې. په دغه مهال د پی ټی آی ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم ویل چې د پاکستان آئین ولس ته د مال او ځان تحفظ ورکولو ضمانت ورکړی. که ریاست دې کې ناکامه شو نو ولس به قانون په لاس کې واخلي.
د دې ځمکې لپاره ځکه چې دا سواتی زو پکې سیاست وکم، څوک پکې ګاډې وچلې، څوک پکې افسری وکړي، څوک په چکرونه راشي. یو بهترین سوات دی، د زیلونو سوات دی، ښایسته سوات دی، د سکون سوات دی. انشاءالله دا به نورانو لور کوم انمره لچاري کوم ورک انشاءالله.
د سواد په تحصیل کابل کې د اپریل په 23مه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي پولیس تاڼه کې چاودنو کې 13 تنان مړه شوي چې پکې 11 پولیس اهلکار شامل دي. چاودنو کې 55 تنان جوبل شوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې چاودنې یو حادثه وه او تاڼه کې بارود دزیدري. بلخوا خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت په دغه پیښه اندېښنې څرګندونې کړي او د اپریل په 26مه نیټه وفاقي کابینه اجلاس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پولیسو په تاڼه کې چاودنو په اړه د تحقیقاتو امر جاري کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا ریپورټونه وایي چې د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو فیصله کړې ده. ځینې شنون کې وایي په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکه مروت کې یو شمیر وسلوال موجود دي او په دغه سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی، خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو خارونو ته مخه کړې او ګوریلا جنگ کوي. لدې وړاندې هم د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو په شمول په ځینو نورو برخو کې پوځي عملیات شوي وو او ملیونونه خلک بې کوره کړل شوي وو، خو پوښتنه دا ده چې اوسني هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي. زموږ همکار ګولیاز په خپل ریپورت کې د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو، سوات، بونیر، دیر، مالکنډ ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالاتو ته په کتو سره د اپریل پر ومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوځي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر 14مه په قومي اسمبلې کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو د باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلي ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په خبر کې خبري لحاظ علي د اپریل په 15مه مشال لټوي چې ټول قبایلي ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکنډ ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلي ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته، هغه کې ډیر اسماعیل خان دی، لکی مروت ته او ساحه ته پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو ته وګورون زیاتره حملې په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه دې وخت کې لکی مروت اول ته د دوی د موجودګۍ چې کوم موجودګۍ هغه هم ډېره ده. د دې وجه دې وکیل لکی مروت ډېر اسماعیل خان ساحه ته پورې بنو ده موجودي، خو د دې مطلب دا نه دی چې نشته. دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي، او داسې قسمه اپریشن چې کوم دی په پېښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي، چې په هغه کې در آدم خیل او اف آر پېښور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2020 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په صلاح له ناقانونه وسلوالې ډلې تاریخ طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبان په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تاریخ طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي هم شوې وو، خو بیا د 2020 کال د نومبر په 8مه پایته رسیدلې وه. تاریخ طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندي یې ځکه ماته کړي چې د دوی په وینا پاکستانی ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لټوي ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي، او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل استراتیجي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ټاکو نه زیات چې کوم د ملټری چې نه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي، هلته کې پاتې کېدل ورته اسانه، هلته کې ورته پیژني نه، نو هغه اوس خواره شوي دي. او دا اوس اعصابو جنگ دی، د انټلیجنس جنگ دی، که طالبان کی د فوج کی سپورټ اداري کی، نو یو خو په اپریشن باندې غټ کاست ازي مخکې بده پیسې مرګي ورکولې، او بل دا غي غټ نقصان دا وشي چې خلکو کوڼړ شي، بازارونه نه شي، مشت پکې تبا شي، خلک به پور شي، نو حاصل اس نشي. تاسو ورسره سوات په پکې تاسو مخکې ته دي چې سوات کې یو کس نو له شی به وړي کسانو کې نه مل شو
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی اسټابلیشمنت په پالیسي وده چې هایا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه. د قبایلي سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې کړې وي او اندېښنې څرګندې کړې وي. د دوی په خبره په خوا هم فوزي عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختمه نشوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خودر واضح سی چې ستوي چې الف دې د پسې بزرګما نو چې الف به ولي ولو او کامیاب شوا کومې نه ونه ز کامیاب شوا نتیجه رو وته نو کا په دې طریقې وی او هدف مخامخ وی او انټيليجنس بیس چې ستمنګ وو او زبنګ انټيليجنس صحیح وی او موږ سره یو ډاټا بانک وی او هغه کې موږ ته معلوم نشي په کم کم ځکه اکټیو کم یو دی او سلیپر سیل دې کم ځکه دی او هغه موږ چې کم ډټ ور ور لړکو وای نت تراشی نو دا کا بیا بیت دې سره ډېر فرق راځي هغه سره به یو دا لکا فرس کا بنگراوالو فرس کا لکا شمالي وزیرستان کې یو علاقہ ده التا زیات مومنت شروع شوه د خلک دی دلی شي نو التا کتا پریشر شروع کې هدفي او ټارګټ اچیو کې نو دې کې کا فرس کا لس کا ساجي نو دا پیزه دې پکې ونی ول را پیزه بلته تختی بلزي ته بزي
دا اختر شپه خبره د وسلوالو پرځت عملیاتو کې تسلسل پکار دی او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ خیبر سواد بنو او یوشمیر نور برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوي دي لدې پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلي ول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخواني ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت ومند او خپل کاروایي زیاتې کړې
دا مشال ریډیو ده
د بلوچستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې یو وار بیا کانګو وایرس سرګند شوی چې لوجی پرون د کوټه په روختون کې ل کانګو ناروغي څخه یو کس مړ او بل رغول شوی دی د ډاکټرانو په وینا د راتلونکو لوی اختر پر مهال د کانګو وایرس خورېدو امکان زیات دی نو په کار ده چې خلک د سارویو د قرباني پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي او د هغوی د خولې له اوبو یا ناوړو او نو سخه ځان لري وساتي په دې اړه نور حال ل کوټه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي
د کوټه په فاطمه جنا هسپتال کې د کانګو وایرس څخه د اپریل 16 نیټه یو مریض مړ شوی دی څوک چې د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي شهر چې منوسیدونکو په کوټه کې د ډاکټرانو په وینا چې یاد کس کسابو او د خطر په ورځو کې په چمن کې په حلال کړي وو چې لامل ودته د کانګو ناروغي لګیدلې و په دې اړه د مشالېډو سره په خبرو کې د فاطمه جنا هسپتال کوټه ډاکټر امان الله شاه وویل چې د چمن څخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ څور ځلمخه و هسپتال ته راوړی وو خو هغه په هسپتال کې مړ شو لکه دغه په خبره چې د کانګو وایرس یو بل ناروغ د افغانستان د لشکرګاه څخه راوړی وو او هغه د علاج وروسته د هسپتال څخه رخصت کړی دی
دوه کانګو کې سونه راغلی وو یو پیشنټ خمر سو او بل چې دی هغه ژوندو او سیاتیاب وو او هغه زموږ ډیسچارج کړی وو اوس کې سونه به زیات سي دوه لوی اختر را روان دي دا کې په ډیر خدشات دا دي کې مطلب خلق مویشي منډي مطلب زه او خپل قرباني د پاره بکرا او شهید او ګور نه دا پهلو به چانسز به ډیر زیات دي دا اختر لوجت منډیان کې برش سي مال مویشي مختلف زې سبا رواني سپیشلی زموږ د کلا سیف الله چمن د افغانستان او کولو دا مریضان ډیر زیات راځي زموشته
ډاکټر امل الله زیات کړه چې د لوی اختر پر مهال چې کله خلک د قرباني لپاره پسونه یا څاروي رانیسي نو هغه وخت په کار دی چې د ډیر احتیاط څخه کار واخستل سي
او دغه څه خلک په خپل احتیاط کې او ځلې انتظامیه به احتیاط کې د سپری کې لایف سټاک والا باید کې اکټیو سي او سپری نو سي بیا چې د مرز پهلو مطلب روکاو سي احتیاط دادي کې بس خلک کله کې د خلاتو وګوري د غاشونه وګوري مویشانه دا تبې احتیاط کې کې کله دا سلاوا یا کې دا توک دا کې دا کبلس لګې یا چې دا کسایان دي دا وینې کې به غلاس وی لګې بیا دا سره چې پلاو کېږي
د کانګو د ناروغي د پیژندنې په اړه په کوټه کې ډېر ډاکټران وایي چې په یو انسان کې سپینه وینه مخ پر کمې دوسی یا تبه او یا هم د سر درد ورته کېږي نو دا د کانګو وایرس علامت کېدای شي ځکه چې د کانګو وایرس د ناروغي په صورت زیاتره وخت د ناروغه د پوزې او خلې څخه وینه هم راځي خود دا شه خبره دا هم دا چه پا خوابه دا کانگو وایرس دا ناروغی دا تشخیص پا خاطر دا وینی سیمپلان کراچی لاور یا اسلام باتا لج دول کیدل. خو اوس دا کانگو دا ناروغی دا معلومول پا خاطر دا وینی دا چکیدو اسانی دا کوت پا پاتما جنا اسپتال کی هم جوڑه سوی دا. پا دیترس کمی دا بلوستان دا لایو سٹاک دا میکمه دا صوبائی وزیر اکبر اسکانی سره پا وار وار دا تماس نیولو حسا وکڑا. خواغه پر تلفون جواب را نکڑی. البته تیر کال چکل د ژوب سره تړاو لرونکی میټه خان کاکړ د یادی میکمه وزیر وو. نو هغه وخت د صوبایي حکومت لخوا د لوی اختر څخه له مخه په منډیانو کې د کانګو وایرس په ضد سپرېګانې سوي وې او دا ډول یې په منډیانو کې د صفایي او پاکۍ انتظام هم ښه ساتلی و چې له امله څه ځاني زیان نه و اوښتی.
د دې رپورټ سره د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. د احمد شاه اعظمینا د دې سات د خبرونو لاندې ځورو.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هغه هیواد سپریم کورټ دی د پارلمان پریکړه ته درناوی وکړي. راجا پرویز اشرف پرون د قومي اسمبلی لغونډي او د هغه د غړو لټای درسته چیف جسټیس عمر عطا بندیال ته په لیکل سوی خط کې غوښتنه کړې چې سپریم کورټ باید د امکان تر حده په سیاسي کړکیچ کې لښکېلېدو ډډ وکړي. په سواد کې د پولیسو په تاڼه کې د 14 پر ضد یو ځل بیا احتجاجي مظاهره شوي دي. پرون په خوازخیل کې سواد قومي جرګې او په منګور کې بیا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر 14 سخت نیوکې وکړې. مظاهره چان غوښتنه کوله چې د 14 رڼې پلټنې دي وسی او ولسته دي هر څه په ډاګه کړل شي. د پاکستان پوز ویلی د خیبر په تیراسیمه کې له وسوال سرپنشت کې دوه سرتیر وژل شوی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې پرم خبره کړې بیان کې ویلی چې د اپریل پر 15مه په تیرا کې له وسوال سرپنشت کې دوه وسوال هم وژل او څلور نور یې ژوبل کړل. تر اوسه کوم وسوالې ډلې د پوز دغه غدا په اړه خبرګون کې څه نه دی ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې لروانی کورنۍ جګړې څخه د ځان ژغورل په خاطر د 200 پاکستانیان یو بل کاروان په خوندي توګه پورت سودان ته رسیدلی دی. یاد وزارت پر خپل رسمي ټوټر باندې لیکلي چې په سودان کې د پاکستان سفارت په پورت سودان ښار کې د 300 پاکستانیانو لپاره اسانتیاوې برابروي او له سودانه به د هغوی د ایستلو بندوبست کوي. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو سیالۍ نن پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړۍ سیالي نن په راولپنډۍ کې پر ځای وخت مازیګر 3:30 بجې پیل شي. د دې وروسته به نورې یو ورځنۍ یا 15 اوور لوبې د اپریل پر 9مه، د مې پر 3مه، 5مه او 8مه کېږي.
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې ک ورزو. نړیوالو ریپورټونو ته په ویانا کې د طالبانو خواوشا دیر شو مخالفو سیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په منډلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوال یې ازمایل شوي سیرې بولي. د افغانستان په روان حالت د ویانا غونډه د ګول په ورځ پیل شوې وه او پرون پای ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میثم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویان د ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې د افغانان هم پیژني. دوی په اقتدار کې موسېدلی دي او د دوی کارکردګۍ او د هیواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بیره د ستل تقام ګرایو ته لمن وي بي اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او وروسته له اطاوی مکرنو را په دې خواست د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب سو او کمونیست نظامونه ختم سول. لغه راځي چې د څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په یو کې ونډه لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکې دا دي چې له فکري پلوه ټول شموله نه دی، او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولی دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او شاوخوا دیرشو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 24مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسېده. ښاغلي مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future.
دا وی دا د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي. کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وې او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه ښودلي، هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه رابللې ویلي، هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبرې وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي. ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نورې بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنونکي وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته، او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په ننګرهار کې یو خیریه اداره په تیر یو کال کې له 2200 پورې کونډې، بېوزله او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ یا د ترزیتوب په برخه کې روزي، د کار اوزار یې ورسپاري او د کار موقع ورته برابروي. دغه خیریه اداره په هر دوره کې یو نیم سل خزو ته د درزیتوب زده کړو ترڅنګ میاشتنی معاش او د خیاطۍ روزنیز مرکز ته د تګ راتګ لپاره د کرایې یو اندازه پیسې هم ورکوي. په کورس کې شامل مېرمنې وایي خوشاله دي چې د درزیتوب له زده کړو وروسته به خپل اولادونو ته حلال رزق پیدا کړي. په دې حق له نور حال په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د ګلبهار په نوم خیریه بنسټ چې د نورو خیریه کارونو تر څنګ بېوزله مېرمنو ته په یو روزنیز مرکز کې خیاطي ورزده کوي. مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې تر 2200 پورې بېوزله، کونډې او بې سرپرسته مېرمنې د خیاطۍ په برخه کې روزلي، د کار اوزارې ورسپارلي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړې دي. د یاد بنسټ ویان عبدالرازق امدر دوایی دوی په هر دوره کې پر جلال آباد خار سربیره د بیلابیلو ولسوالیو 150 تنه بېوزلو مېرمنو ته د خیاطۍ د زده کړې تر څنګ میاشتنی معاش او د روزنې مرکز ته د تګ راتګ لپاره یو اندازه پیسې د لارې د کرایه په توګه ورکول کیږي.
پر پروګرام کې موږ یو نیم سلطنه خويندې فارغو، دغه برنامه چې اوس کې موږ خويندې فارغيږي یو نیم سلطنه دي چې د ننګرهار د 22 ولسوالۍ او موږ خويندې راټولې کړې دي. کورنۍ هغه اقتصادي حالت بخي د صفر سره ضرب د لارې مصارف موږ ورکړې دي، سفرې به موږ باندې و، ورځنی مصارف موږ ورکړې دي چې ټول خرچ ور باندې ویسي. او کله چې دا نن فارغيږي موږ د یو نیم ملیون افغاني په رزق دوی ته ماشينونه توزیع کوو.
زینب او عائشه د هغو مېرمنو لړلې ده چې د کمزوري اقتصادي حالت لامل لستونزو سره مخ وي، خو اوس چې د خیاطۍ پر زده کړې بوختی دي خوښي سرګندوي چې له زده کړو وروسته به په دې وتوانېږي چې خپلو اولادونو ته حلاله روزي پیدا کړي.
خوشاله خیاطي مزده شي، 200-300 روپیه خپل بچو ته حلاله باندې روزي پیدا کړو.
د خیاطۍ د زده کړې د دې پروګرام یو ګډونواله میرمن زرمینان له نورو مرسته کوونکو بنسټونو هم غواړي چې د میرمنو لپاره د ورته ځانګړې برنامې جوړې کړي چې وکولی شي په کورونو کې د کار او زیار پر مټ خپلو ستونزو ته د حل لاره وګوري.
زیاتې بېوزله کورنۍ شته، یتیمانان دي، بېوزله کورنۍ دي چې نشي کولی یو قاب ډوډۍ په حلاله پیدا کړي. نو دغه خیری بنسټ ته موږ راغلي یو او دغه د خیاطۍ زده کړو خوشحاله یو چې ترڅو خپل فامیل سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خلک کړیږي. دوی د خیریه بنسټونو، نړیوالو ادارو او په ځانګړي توګه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې میرمنو ته په کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې ورزو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بنو کې د خبريال ګوهر وزیر د غیر قانوني نیونې غندنه کړې ده. کمیشن د اپریل په 25مه په یو بیان کې ویلي چې د ګوهر وزیر د تختونې او په هغه د تشدد په اړه د پلټنې وشي او حکومت د لزند بغیر د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. د واړه اختر وړاندې په بنو کې نامعلوم کسانو ګوهر وزیر تختولې او د ډیر شو ګینټو د بند او تشدد ورسته خوشی کړی دی. نو موړی مشال ریډیو ته ویلي چې برمتګرو ورته ویلي دي چې د امن او د پښتنو د وسایلو د حق په اړه به ریپورتونه نه جوړوي. له ګوهر وزیر سره د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر مرکه کړي او په سر کې ته پښتلی دي چې د تختونې په اړه څه نظر یا ویل غواړي. هغه وای
د 19 اپریل مزدیګر دلته زه د خپل کمرې نه آفیس نه کوز شوم. نو د بچیانو دپاره مې د اختر شاپینګ اراده وه او ما وی چې ځان دپاره ټوپۍ واخلم. زه چې کله د بنو پولیس لاین سره جیل مارکیټ ته ورسېدم نو دلته یو تخانه ده د ټوپۍ دکان دی په هغه کې په خپل ټوپۍ جوړوي. نو هغې ته چې ورکوز شوم هلته دوه وسله وال وو. نو ما ته یې وویل چې ته ګوهر وزیر یې. ما ورته چې هو خبریال. ما ورته چې جی. نو ویل یې ته به زموږ سره مرکز ته ځې. نو ما هغه ته وویل چې خدای دې خیر وکړي، ما خو تر اوسه پورې څه داسې کار نه دی کړی، نه مې داسې رپورټینګ کړی دی، نه مې داسې خبره کړې ده، نه مې داسې حرکت کړی دی چې هغه د چا په ذات باندې تنقید وي، د چا په ذات نیوکه کوي. آزاد صحافت مې کړی دی. خو هغه وویل چې نه، هغه دکان کې چې کسانو هغې ورته وایي چې اوس یې پرېږد. ما ورته وایي چې زه به بله ورځ در شم، تاسو ځای راته وښایې، زه ورک سړی خو نه یم. نو هغې بیا وایي چې بهر ته موټر کې کسان ناست دي، هغې سره مشوره کوو. زه یې بره راپورته کړم. هغې ته ما سوالونه وکړل چې یاره تاسو ما مه اوچته وایي، ما ته هم تکلیف دی، زما بچیان دي، زما مور ده، د کور یوازینی مثال اسره یم. نو هغې بیا زه ګاډي ته داسې وروخېشه ویلې چې که خیژې نه نو یوه ګولۍ مو لګي. نو بیا خو ور وختلم. نو بیا یې چې بره روان کړم د میرانشاه په طرف، دلته یې سترګې را وتړلې او مخکې یې تقریبا 3600 میلټه مزل را باندې وکړو. هلته چې یو مرکز و هغه ته ورسولم. نو هلته یې زلوانې را واچولې. هلته یو بتروم و، هغه کې یې بیا 1.5 ساعته بند وساتلم په هغه بتروم کې.
د 1.5 ساعتونه یې بیا تاسو ته څه ویل غوښتنه یې سوه؟
ما ته به یې ذهني دغه هم را کول چې تاسو مثال لکه هغه موږ چې کوم مثال د وسایلو متعلق رپورټینګ کوو، د امن متعلق، د خلکو د غوښتنو مطابق، هغه خبرې به یې ډېرې زیاتې کولې. تاسو زموږ خلاف، ما خو د چا خلاف هم رپورټینګ نه دی کړی، آزاد صحافت مې کړی دی. البته چېرته احتجاج شوی دی، چېرته وسایلو دپاره چلوس راوستې شوی دی، چېرته هغې ته ما کوریج ورکړی دی. مثال
د کدار ته وایي تاسو څه پېژنګلوی کولې شوه؟ څنګه خلک وو؟ وسلوال وو؟ دوی ځان ته وسلوال ویل؟ څه ویل؟
پېژندګلو خو یې ما نه شوه کولی، ځکه چې زه د وسلوالو سره نږدو چېرته پاتې شوی نه یم. لکه پېژندل خو مې نه، خو هغې ځان ته ګوډ دغه ویل، هغه ګوډ وسلوال دلته ګوډ بیډ یو دغه اصطلاح ده، دوی ځان ته ګوډ ویل وی چې لکه ګوډ دغه به کوي چې مثال دا خلک دي. بیا یو ویډیو هم رانه ریکارډ کړه، هغه کې بیا چې زه یې په کله په شلم اپریل مخام را خوشی کولم نو د بدروم نه راوستم او په کټ یې کنه ولم نو زه حیران شوم چې نه زه د کټ د گنستی وړ څنګه وبللم خو وروستو بیا صدر غړول لاندې وچرا شا کوشش نو اغسترګې ډېر ټینګ را وتړلې ما ورته چې خیر خو دی وی چې اوس ورته خایو سملاستلم نو بیا یې چتر را واخیستل هغه باندې زما باندې په وهلو باندې پیښه وکړه خو ډېر زیات یې وهلم هلته ویډیو یې هم رانه کوله ځکه چې وړومبې کس راغې هغه ویډیو واور سره مثال بیا ما ورته چې مسلمانانو ولې مې په دومره بې دردی سره وشنی هغې وی چې ودرېږه لږ به نورو دغه درې کوو وروستو یې بیا کرنټونه را کړل د بجلی کرنټ یې راکو هغې ډېر زیات ما ته تکلیف ورسوو ځکه چې ما وی چې یا خدای ته مې زرګې مړ کې ځکه چې هغه شی مې نور دغه کوی نه شو هغه زما په لاس کې چې کومې زلوانې وې هغه باندې به یې چې کله ونیوو نو هغې به ډېر زیات زیر راکوو سر ته او زړه ته مثال نو هغه زه بیخي ما وی چې زما ذهن کار پرېښودو نو هغې نه وروستو بیا کېنه غولم وی چې دلته چې کوم د ګوټ طالبان دي د دې بسته یې نه کوي او بیټ پسې به خبرې کوي بیا روژماتی نه وروستو یې زه دغه ته راوویستم د بنو میرانشاه سړک ته هلته د خواجه خړ چک پوسټ سره نږدو په دې علاقه کې یې پرېښودم او بیا بنو کې تقریبا ات نیمې بجې وې چې زه بنو ته راورسېدم بیا دلته ملګرو راته وویل چې دا خو ته خراب یې ما ته پته نه لګېده د ځان نو هغې بیا هسپتال ته لاړو هغې وویل چې تاسو به دلته ریپورټ کوئ چې د کم حالات دي نو بیا سیټي تڼۍ ته راغلو هلته مو د نامعلومو کسانو خلاف اف آی آر وکړو
اوس دا راته ووایه چې تاسو پولیسو ته تاسو چې اف آی آر مو وکړو تڼۍ ته به قاعده تللی اف آی آر دې درج شوی دی اف آی آر دې څنګه درج کړی دی او پولیس څه وایي
پولیس دا ویلی دی چې مثال مونږ پلاټنې کوو زمونږ سره خپل طریقه کار دی ځکه چې بنو کې خو خوښا سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي نو هغه دوی ځکه چې نور څومره صحافتي تنظیمونه دي هغه هم رابطې د پولیس سره کړې دي هغه ته دوی دا ویلی دی چې مونږ پلاټنې شروع کړې دي او زرګې به مثال هغه کوټلي معلومات کره معلومات میدان ته راوړو
پولیس ډاډ درکړی دی چې تاسو په وړلو کې چې څوک ککړ دي هغه ته به سزا ملاویږي او دوی به گرفتاری
زه خدای وایم چې ډاډ خو بل خبره ده ډاډ خو چې تاسو څوک تحفظ درکې مثال زه اوس هم هر محفوظ یم ځکه چې ماته ویل شوی دی چې کته خبره وکړې تا د خولې نه سپڼو وستو نو بیا د خیر نشته مونږ ډیر خلک وژلې دي ډیر خلک مو الل کړی دی نو بیا ته هم دومره مشکل نه یې حقیقت دی چې یو سړی د بنو نه وچتولی شي د بازار نه نو هغه مرګ به څه مشکل وي
دا وو خبریال گوهر وزیر چې څو ورځې وړاندې تختول شوی وو او بیا را خلاص شوی دی د مشال د خبریال عمر وزیر سره د خپل برمتې په حواله خبرې کولې ورزوبل ریپورت ته په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکې او خزه آنلاین کاروبارونه کوي د آنلاین کاروبار کوونکو مېرمنو مشالې یو ته وینا ده چې د خپل تجارتونو د مخ په وړلو لپاره جدید طریقې کاروي دوی وایي د خپل سامانونو د خرڅولو لپاره د سوشل میډیا استعمال هم کوي زموږ همکار ملي حامیر زاده په پیښور کې د کاروبار کوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي تفصیل یې په دې ریپورت کې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکو وی جنې تابندې په غږ پیلېږي
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں جیسے مہندی کے تھال ہو گئے ڈیکوریشنز ہو گئی پیکنگز ہو گئی
داد پی خبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپار د کورونو د سنگار شایان جوړوي تابندہ د خیبر پختونخوا یو لهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده
تر ټولو
بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټینګ یا مشهورتیا ده پاغه کې فیسبوک انسټاګرام او واتسپ شامل دي د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وای او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي نو داسې خلک زما پانی ترازی او سامان آرډر کوي نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زما فیل هل سټریټیجی به چې د ماډرن مارکیټینګ د کوم لایسنس کم چی مایکرو انفلوئنسرز دي ګنه لایک بلاګرز شو یا دا سیس فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډی نه یا خپل بزنس طرف نه کم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره د خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم یا تر خلک دا پیجونو ته دي شنو ته اعلی راز چې هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم خی کنه، نو زه ورکی ور سره ټریننګ زم ور کوم اور لکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې جوړولو طریقه هم خو.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کم کوي.
لوګي سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کوي چې آنلاین کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېر پیسې اخلي او خپل خرچې دومره نه راسي، خو په آنلاین کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښې سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوښې سامان کتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوښې سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخایي او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډېرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډېر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او 1550 ولکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو 12 چې کسوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټل شي.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورجو افغانستان ته د برتانیا برسټل په هنتون په خپل نوې سیلن کې خبرداري ورکړې چې سا کال به د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورې سیمې د بی مثال تودوخې سره مخامخ شي. سیلن کې که هم د تودوخې د کومې ځانګړې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې چې ټولنیز او اقتصادي زیانونه به اړوي. له دې وړاندې مشال ریډیو هم موندلې چې د ماحولیاتي بدلون له وجې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو وسایل کم شوی او ځنې خلک ان تر د سکرو او بوتا لاسرسه نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د برسټل پانتون په څیړنې کې راغلی چې د افغانستان پاپیا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سږ کال د بې ساري تودوخې له خطر سره مخامخې سي. د چین پلازمینه پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څیړنې کې چې د سیشن په ورځ خبره سوې راغلي، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څیړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د برسټل پانتون د چاپیریال ساتنې یوه استاد ډان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې ساري تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د تشاک لپاره هم اوبه نه لري. زموږ اوریدونکي هم وخت نا وخت د خپلو سیمو د وچکالي په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکي تازه بیلګې دي.
زاج محمد نبی د خنشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډیر په تکلیف یو. موږ د دغو موسسو سره د خواهش غواړو، موږ د امارات سره چې موږ ته نو د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تاور په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وتلې. موږ د تاور د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 30 متر کښته سوې ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روانې د اوبو د کښته کېدو خاطې په انده کې موږ کم حاصلات چې موږ رسولر او شمشانو ته کړی دی هغه به د اوبو له نیستې څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي.
په دې وروستیو کلونو کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه وه. د چاپیریال متخصصان د مځکې د کرې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتوني ګازونو کمیدو ته باید عملاً کار وسي.
او اوس هم د لوبو په اړه یو ریپورت لرو. په خوست کې د واړه اختر په مناسبت د ولایت او همدا ډول د پکتیا او کندهار د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام کوي. د لوبو منتظمین وایي چې د دې سیالیو مقصد د ورزش کوونکو ترمنځ پیژندګلوي، د دوی د مهارتونو لوړول او د اختر په ورځو کې د خلکو لپاره سات تیری او مثبت بوختیا ده. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ریپورت کې اورو.
پخوس کې د کوچنی اختر په ویاړ د دې ولایت همدارنګه د پکتیا او کندهار د فوټبال د یوشمه لوبډلو ترمنځ شپږورځنۍ لوبي پیل شوې دي. پخوس کې د ورزشي امریت مسؤلین وایي د دې لوبو مخداده چې خلک اختر په خوشاله ونمانځي. د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران د یو بل مهارتونو زده کړې وکړي، سپورت پرمختګ وکړي او نور خلک ورزش ته وهڅول شي. د کندهار ولایت څخه راغلي لوبغاړي سید احمد آزاد مشال راډیو ته ویل،
زما په نظر دا لوبي د فوټبالرانو لپاره ډېر مهم می ځکه چې دلته داسې فوټبالران چې هغه دروسه د خپل ولایت څخه نه راوتلې، چې هغه فوټبالران د خپل ولایت څخه راووزي او نو دوی خپل تجربه هم ترلاسه کړي او سبا ته تجربه هم حاصل شي. نو دا د فوټبالران لپاره ډیر ښه دي چې د هیواد څخه د ولایت څخه د باندې راووزي.
د ورزش په بیلابیلو برخو کې ولایتي سیالۍ او د وی سیمې د ځوانو لوبغاړو تکبلي سیمې ته په دې ګټور بلل کیږي چې د ځوانو لوبغاړو پر ځان د باور روحیه پیوړې کیږي. پکتیاوال لوبغاړو مزمل دلدار وایی
د نوې لوبغاړو پر روزانه کې ډیر مهم رول لري، ځکه چې هغه تجربه هم ډیر کیږي د ولایت په سطح بیا لوبې دي، بلکې هم د قندار نه ورته ټیم راغلی ده. ډیر یو ښه په زړه پورې ټورنمنټ ده. پیغام دې ته ده چې مونږ د لوبغاړو ته باید کار وسي، مونږ ته باید زمینه نور هم د تمرینو د لوبو د شیان باید برابر شي.
د ورزش روزونکي ورزشکارانو لپاره په ځانګړي ډول هغه لوبې لري ګټورې ښیي چې د لرو پرتو ولایتونو ورزشکاران په خپلو کې کوي، ځکه د دوی په مهارتونو او تخنیکونو کې توپیرونه ډیر وي. د پکتیا د فوټبال ټیم روزونکی قیام الدین قربانی وایي
د یو ولایت بل ولایت ته چیزی هماهنګي پیدا کی، ملګرتیا پیدا کی، دا ډیر ګټه لري فوټبال ورزش ته. او بل دا د فوټبال سطحه پورته کیږي، خو د یو ولایت راځي بل ولایت لوبه کی هغه خپل ولایت ته چیزی کبن ډیر تفاوت کی په بازیانه کې.
دا چې خوست د لوبو لپاره د یو شمیر میدانونو سربیره مناسب آب و هوا او ښکلی طبیعت هم لري، نو هڅه کیږي چې د ولایتونو او هیواد په کچه ځینې لوبې هم په همدې ځای کې ترسره شي. د خوست ورزشی امیر عطا الله شاه کډوال وویل
حکیم ترنیوال پارک کې د کومې لوبې چې روانې دي، پکتیا دوه ټیم او کندهار یو ټیم، یو ټیم خوست، چې د درې ولایتونو ترمنځ په لیک سیستم به کیږي. هدایت د مرکزی ادارې نه داسې ده چې اختر لوبې، د اختر ورزشی لوبې باید په هر ولایت کې وشي. د هغې له جملې الحمدلله په خوست کې ډېرې لوبې چې تر څنګ یې دا د درې ولایتو د فوټبال ټورنمنټ هم روان دی چې خوست یې د دوو ولایتو کوربه دی.
په خوست کې د ورزشي امریت مسؤلین وایي چې له دې لوبو سربیره د کوچني اختر په مناسبت د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ د مخې کنډو په سیمه کې د کرکټ، په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې د سنګ وهلو او کبډي، همدارنګه په میدی خیرو کې د واليبال او ایوب خیرو کې د فوټبال لوبې وشوې او په ځینو سیمو کې اوس هم لوبې روانې دي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده.
تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.